السلام علیکم، زه صفی ولستان اگزایم و دا ازادی راډیو دغه پروگرام ته خرغ لاستویم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خپره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی وایه. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم واورئ. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سلواغي عدلوي له 26 تر 28 پورې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړیدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري رود، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان دا هم ویل شوی چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په رودونو کې د سیلابونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړیدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمنی په مونیخ ښار کې شاوخوا 2.5 لک خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسنی رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخوانی پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي و، څو د ایرانی رژیم لخوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریون وال ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویا راټولیدنه یاده کړه او وی ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلي پهلوي مخکې د امریکا پولیسمشر ډانلډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملي ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وار هم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو وریزو لوبو کې مخ شوی چې ټولې ترې ګټلې دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېده نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بل لوبه به د دوشنبه پر ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللي، خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سه شنبه نیوزیلند مات کړي، سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي. دا خبرونه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ او مطالبه ولولئ. پروژه د پروګرام د مطالبه معرفي ده. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. ملا فاضل مظلوم د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تم ګړې دوه امریکایان له طالبانو سره دي او دا امریکا ته د منلو نه ده. ښاغلي بویلر تیر 2015 کال دوه وار کابل ته تللی و، په مارچ او سپتمبر کې، او هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو، د طالبانو د بارونو چارو له وزیر امیر خان متقی او د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د دغو دواړو سفرونو په نتیجه کې ځینې امریکایان د طالبانو له بنده خوشې شول، خو لا هم د راپورونو په اساس لږ تر لږه دوه امریکایي ادبا د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو لخوا د امریکایانو د یرغمل موضوع باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې د امریکا مرستیال استازي تامی بروس هم کلکې نیوکې وکړې. هغې وویل طالبان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې په مذاکراتو کې د بندیانو مسله د فشار وی علی پټوګه کاروي. هغه لیبروس ټینګار وکړ چې طالبان باید د یرغمل نیولو او ناسم توقیفونو ټول ډولونه پای ته ورسوي.
Taliban must end all forms of hostage taking and wrongful detentions.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګری زد لوی رئیس او د ولسمشر ترامپ یو مرستیال اسیستانت یا دستیار سباستین ګورکا هم جمعه نا وخت په خپل ایکس پانل لیکلی ترڅو چې دینس کویل او محمود حبیبي کوړه نوی راستانه شوی آرام نکینو. اخو د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د امریکای چارواکو د سرګندونو په خبرګون د شنبه پورس ادعا کړی چې په افغانستان کې نیول شو امریکایي ادباو قانوني سرغړونې درلودي او د خبره د قوانینو لمخې نیول شوې دي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د دوی د ورور نیول ردوي، خو دوی باور دي چې محمود د طالبانو په بند کې دی.
یګان اطلاع ما داریم اونا بدر ما را در کندهار نگهداری میکنه.
کوم معلومات چې موږ لرو دادی چې دوی زموږ ورور تر څه وخت مخکې هم په کندهار کې ساته؟ او بل خبر دا ده چې طالبان د امریکا حکومت څخه درېم په نوم د دوی د یو کس د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د امریکا حکومت مقتدار را کړی تر هغه وخته پورې طالبانو ته دا کس نه خوشي کوي چې زموږ ورور نوي را خوشي شوی. او که دوی غواړي د محمد رحیم د خوشي کېدو په اړه له موږ سره خبرې وکړي نو باید ټول امریکایان خوشي کړي.
اونا باید کل امریکایی ها را رها کنند.
حبیبی تایید کرد چه ده محمود شاه حبیبی سر بیره دو نور امریکایان لطالبانو سر بندیان دیم. طالبانو لعول سر ده افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی نیول رد کردی. زینو راپورونو که بیا کچه هم ده طالبانو په حواله ده حبیبی برخلیک نامعلوم بلل شوی خو دو نور امریکایان ده دینس کویل او پولینسیس جکسن پنومیت شوی. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 15 امریکایان راین کاربت او ویلیام والاس مکینټی د خان محمد په بدل کې چې امریکا کې د مخدره موادو په تور زندانی وو خوشی کړي. جورج ګیلزمن فی هال په تیر مارچ او امیر امیری هم په تیر سپتمبر کې د طالبانو له بنده خوشی شوی دي. مجاهد مخکې نیویورک ټایمز ته ویلي وو چې دوی چمتو دي دوه امریکایي ادبا خوشی کړي، خو په هر ډول هوکړه کې باید په ګوانتنامو کې د بندي محمد رحیم برخلیک هم معلوم شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خپره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. هغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو له عمومي قمندانانو و. مظلوم د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر له نږدې کسانو بلل کیږي. دی د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو ضد شمال ائتلاف د هغه وخت د جکپوړي قمندان عبدالرشید دوستم لخوا ونیول شو او په 2002 کال کې د امریکایانو لوري ګوانتانامو زندان ته انتقال او تر 2014 هلته بندي و. مظلوم وروسته د 5 نورو جګپړو طالب بندیانو سره په ګډه د امریکایي اسکر باوبرګ ډال د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شو. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. زه صفی الله ستانکزی همدلته له تاسو اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکاره فریده سیال مخته یوسیم.
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشهیز فریده سیال. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وایي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په درېیم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل محصولات نندارې ته کیږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کرده
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د 25 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوې پیسې هم بېرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستي از مواد خوراکي است.
لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 6000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې، خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بهتر راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګري ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومې کېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیم اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نوي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ودانی سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینې برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندارتون د پرانستې په مهال ویلي چې افغانستان د پانګوال د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر ویشتمې دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تیر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په 4 ملي او نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې 4 کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلې چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله یې کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرله پسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبره او خونیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې باوري معلوماتو او خونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لین سیټینګار کړی چې آزادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. د دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندې شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو یو شمېر کارکوونکي هم ویلي سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یوې اف ام راډیو یو خبریال چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ وروسته بلې دا محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو. خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پېښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یوې سیمه ایز اف ام راډیو یوې بلې کارکونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکړم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي
تبدیل شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته په رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندون رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزون تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,995 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,220,000 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,330,000 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,280 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
په داسې حال کې چې افغانستان د اوبو له پراخېدونکي ناورین سره لاس او ګرېوان دی، دا تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولی شي واوره ذخیره په اوړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له ثنا کاکړ نه اورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اورېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسېدونکي وایي دا یو دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا 6-8 متره پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسېدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کنده جوړوي، په هغې کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي یې، آن دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کیږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسېدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلق له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي:
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم. واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو او چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیزه لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل:
روشي که مردم مثلا در تخار دارن،
د تخار د خلکو دا لاره ښه او اغېزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړېږي. کله چې واوره زیرمه شي، له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کېږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغېزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښو خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په وروستیو روغتونو کې په ځانګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلوه په وروستیو کې دغه روغتونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به یې کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په وړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کم اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور هم خړوبې کړو، ورزو تفصیلې احمد شي برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو ورښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپېریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هېوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. موږ هېوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپېریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یوه راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورښتونه د پرو سږ کال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص ذاکر الله ساپي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا دا خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
کله دا دوی ښایسته زیری دی، دا واورې د ډېر وخت لپاره پاتې کېږي او نه یوازې دا چې اقلیمي سواله رامنځته کوي، ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي اوړي لپاره د اوبو ښې زیرمې برابرې حکومت تهیه کوي.
د ښاغلي ساپي په باور د چاک اوبو به هم په څاګانو کې له ورښتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص ښاغلی مدقیق ټینګار کوي چې سږ کال د ورښتونو د زیاتېدو سربیره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبردار ده چې نمک صافي پې تېره کړو. زموږ هېوادوال دا زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څو کوشش کوي چې موټر مینځلو سره ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هېوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چېرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري، خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. ښاغلی عمرخیل بیا له لوی سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چا 15% مدیریت نشي، اما دا که لږ مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له هغو مملکتو نه داسې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیونه هکتار ځمکه لري چې دا ډیره کمه ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منډي کې چې راځي، اول هغه څوک چې اول کې پټي لري او ځمکه لري، هغه سیراو دی له ډیر اوبو نه فصلونه خراب شوي. د اخر په اخر ځمکه له ډیر کم اوبو نه، مطلب دا چې کوم مدیریت سي زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافي اوبه شته او کلو کلو نه استفاده تر کوي سو.
د شاغلي عمر خیل په نصر اوبه باید له سرچینې مدیریت شي چې د ځمکې لاندې اوبه ورسره تغذیه شي، بیا هغه اوبه چې له منبع تر مزرې رسیږي کنټرول شي، داسې چې په ښې ویالې او نهرونه ورته وایستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي. او درېیم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه اوبه مدیریت شي، داسې چې پټي هوار شي او له څو ورخو هغه اوبه کړو. د کرهنې متخصص عمر خیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی.
ولا متاسفانه سبا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څومره د مخکې جنوبي خواته تللی وم، د کندهار سیمه ته، هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت دی عام پوهاوي ته لري. معلومداره چې اقتصادي بخش ډېر مهم ده، خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري. اوس موږ د غنمو کارنده او دا لزبکې نه اوبه راباسي، بیا څو کاله بعد ډېر په سرعت سره په کته روانې دي اوبه. دقیقا دا بالکل دقیقه خبر ده چې دا په دې نهر چې موږ هغه فصل ته وکړو، خو چون چې خلک چاره نه لري، بیچاره دي، کوم بله محسوب بل لاره ده چې حل نه لري. لکه نوزاد ولسوالۍ د هلمند همدا اوس بعضي کلي اتا کډه سوي د عدم موجودیت اوبو نه، اوبه نشته، د څښاک اوبه اتا نشته. او یو علت یې همدا ده چې دا اوبه له ځمکې نه بې حده راوایستل شوي او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته، نو سیستمونه نشته. نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې موږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي، په هغه نباتاتو باید مصرف کړو، سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې سرته مصرف کړي.
د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تیرو پر لپسې وچکالیو سخت اغېزمن کړي وو او اوبه ډېرې ښکته شوي وي، اوس پکې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت راخلی دی او په پسرلی کې شایي پر للمي غنمو دا ورشتونه مثبتې اغېزې وکړي. خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د 6 کال ورشتونه تر یوه بریده د تیرو 4 کلونو د وچکالي منفي اغېزې څه ناڅه کمې کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملما پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادۍ ملما په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زدکړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریا ځواک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي زدکړې له کوم ځایه پیل کړي دي نورې سرګرمیان یې څه دي په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم ستړې مشې منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي پایل ساسې لا نمړنه یو زده کړه کوم چې خوانځي مو چرته پیل کړی او په یاد دي چې خوانځي ته وړې وي.
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو بلو بلو نه اوریدونکو ته بریا ځواک یم خوشاله یم چې تاسو سره ستایم. بلې او ستاسو سوال په جواب کې کله چې اول ځل مطلب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې مکتب کې شامله کړې ما نو دا داسې یو خاطره ده داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېر نه سي تل مو په ذهن
که ستونزې نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ساسې د مور د زده کړو په اړه وایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي.
ډېره زیاته مننه چون که چېرې زه ولایت مشخص کوم خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي الحمدلله ډېره خوشاله یم خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کاسته یا هغه یو فامیده پو کاسته یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې نو طبعا هغه چا چې خپل درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خواند او ګټو مزایا باندې پیږي او یې تر ډېر حد پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل
کړي. چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او کنه؟
بلې ما یو ملګری وایم سنفی مې چې اوس هم خوشبخته نو سره ارتباط لرم بعد له ډېر کلونو چې ډېر وخت تېر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع ختم وکړ پوهنتون مو شروع ختم وکړ اوس هم سره ارتباط کې زما یوه ډېره خوږه سنفی ملګری شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده اوس نه مې یادې چې زه اوس سره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده ډېره خوږه شریکه مې ور سره که چیرته نوم واخلم غلی فرهناز خوشبختانه چې اوس یوه ایمډي ډاکټره ده او هغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ کلونه کېږي په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کومه عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهال وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی ساسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي
بله بالکل که څام زوایم مور په صنف کې اته دیش نفر دولسم نفر غسوی په دا اته دیش کې مثال ډیر کسان کار ته پورته سو دا چې موږ د ملګرتیا لول سره مشروع تر اوسه پورې دوامدار ده خو به ما په نظر تر ډیره غټ هم دا لامل انده ده چې ما او دا په یو څوک کې نستول دوه نفر چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول مراوم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه ناڅه داسې د لرې خپلوانو جملې سه وو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېر حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کې دی
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلې دی ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مو له هغه مې هم زابل ولایت کې ویل تقریبا ما څلور پنځه کاله هملته پسې استاذي کړې له دې نه وروسته که چیرې زه وایم داسې پلن لوټوکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت زه تللې یم هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم ام د قندهار ولایت کې د یو څو شخصي مشرف خانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړ په نیمای کې رانه پاتې شو ام د قندهار ولایت کې او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت په تر ټولو ښه تاسې ته معلوم دی چې تاسې هلته پاتې شوي یاستې زده کړې مو کړې کار مو کړی په تیرو شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلې دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم زابل میشته کس وم که څه فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي اندغو د زابل ولایت نور ولایت ډېر په دقیق کوم معلومات لرم دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پرتله ښه و که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېچن شوی دی خراب شوی دی پخوا هم همداسې و نجونې چې دی خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درس او تعلیم ته مثال لاسرس نه درلودل یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق دی صحت بخش کې وایم که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې یعنی دوی خدا ده چې مثال دی کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي
کچېری اوس وخت راسو کچېری اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کیږي جوړیږي خو که زه په دمخ کې خبر درته وکم نه تاسو کوم څه نه وو حتی نجونې سره کولای چې موږ ستاسو په عادي لکه نه مورا چې دغه دی ملاسب کنه میرمن ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دی لاړ شي او سفاره واخلي لاس ته ونیسي د مورا کور ته لاړ شي د یو دیني توري مثال دا کې دینس دا کړه وکړي وي خو د سیمثال کم سنین جنې مثال وکړه نه تکلنه کړه چې وګړي حتی بلوغ ته ورسې دا وګړي په هیڅ واچ اجازه نه لرل د فامیل د خوښې دی لاړ سي دینس دا کړه وکړي خو په اوس وخت کې چې ناصري تعلیم هرڅه باندې سوي دي د مدرسو فعالیتونه چې ناصله په خپل وخت زیات سوي دي او استادي او سه فعالیتونه د دینی زیات سوي دي په خوا چې و نه دینی و او ناصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې
یعنی ساسي چلته اوسېدلی یاستې او وضعیت مو کتلی و انجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه داسري او نه هم د دینی زده کړو اجازه درلودله په دغه سي ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پانتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ په دې اړه راته ووایا
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې د یغه مور پورې اړتیا لري پلار پورې فامیل پورې د هغوی په ذهنونو پورې اړتیا لري د هغوی په هغه مثبت فکر پورې اړتیا لري کچیرې موږ فکر وکړو دغه نجونه چې مخکې قصه وکړه چې مثالې هر څه نه پاتې وي ما چې تر ډېر خاطه د دې فامیلونو کورنۍ هغه د تحت او بنسټ په ما کتل د پلار مور ټول بې سواد او د هغوی ماما خیل که په خیل دا د دوه طرف هغه ټول مطلق بې سواد هغوی د درس تعلیم فارس کله غوښته خواند په فارسشت نه په هیدل خو خوشبختانه زوایم خوشاله يم خوشبختم چې ما پلار خپل ډاکټر وو ډاکټر دی او مور مې هم دوله سم پاسه ده نو هغه درس او تعلیم مثال په خواند په هیدل هغه واړې وغښتلې او سم واړې چې ولدونه نور پر مخته کې لوي طریقه نه لوي طریقه موږ باندې تعلیم او تحصیل او کوم د پاره ډیر کوششونه وکړ ډیر زحمتونه په ډیر خراب شرایطو کې یاد تر دې حد پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوا چې مثال ته څه کوي چې خپل وران لري مکتب ته پان تون ته وظیفه ته یا څنګه څنګه خو ما پلار مبارزه او سره کوي ما فامیل دغه خلک خبر ته ونه کتل نو د دې راز ما د کوم بیر راز ما د درس تعلیم راز پام دوه کېده لارم
مور ډیر کوشش وکړ خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان خپل بیا څومره کوشش وی کوم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فریدا جان چې واځم باندې غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم زه د څلورم صنف ته دولسم پورې اول نمره وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلې کوم پنځنه زه په لوړه فسدي ان چې زما تر ټولو کم فسدي چې دا غاتنی فسدي ده مثبت ریټ کې زوم ډیر کوشش میکړې واخن تر اوسه پورې زما ته روم ډیر کوشش کوم او زما چې د خوش مزامین و ساينسي علوم ساينس څنګه نه فارغه ساينسي علوم ما ډیر خوش واوسم ډیر تعقیب وم ډیر وایم ډیر مطالعه کوم
د دې علاقه او شوق تر شا کم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل شي زده کړی وکړی یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې تواده را کړی چې من باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خو وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمېږي ځینې کسان بیا په کورنۍ کې له ستونزو سره مخې بخت سنجونی کورنۍ دې ته تشویقي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي خو لکه په خوا وختونه کې بده ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړی وکړي ځان تکړه کی چې اډقل دوی ته د خلاصونی ولار وی تعلیم به کول تاسو کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولای
که چرته د زړه خبره وکم زه دایمه زړه خبره کوم تاسو چې هر څوای په زړه وایم تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه یم کې نستلې ما هر خواته لاسه چولې دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګیزه چې ما ته دا کوي دا انګیزه چې ما نه پرته زه شاته لاړ سم که څه هم زه وخت نه نامه اید سم د اوسني حالت شرایط له دې مشکلات ما باندې بيخي ډیر زیات سي زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکه او سمې د امر کوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وطن رم خپل بشو ودرې رم خپل مشکل په خپل حل کوم بل چاته تر ډیره حد پورې لاس ور نه کوم ځکه زین داس مشکلات ډیر غټ مشکله ما په خپل حال کړی حتی ما بندوم کس خبر سوې نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکت ځکه وای کنه ویل کیږي په هنو یا چاڅو تعلیم او تحصیل کړی څه زده وی هغه داس دغه تلار خپل رنا یو غسر چراغ رنا خو که سان چې تعلیم او تحصیل نه وکړي هغه انه هذا هرت تورش باشكاري هذا بطش بك تسل دلسي هذا كشي دي وادي مشكل سر بخ مخ سر اخبر مشكل بخبل نسال كولا هذا مجبور دبل شات واي يعني كزدر تايم سيدا مثال وظيفه باي سيد دو ترسان هذا ما دير احمدنا دا يور كاي سمعت طول مدله من هذا تشز خبل مشكل بخبل حال كما اهو دا هذا وقت كير شي انسان هو ولا تجربه ولا تعليم او تحصيل ولا
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سره اخلاص شي او خپل کار په خپل وکي د ډېر ښه ده. او د ښده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت رالویه شي بیا په ټولنه کې زه مطمئن یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایا، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي خاوند پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې، زه درته وایم ان تر ډېر هده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم، دغه د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیحې خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې ماسه قبول کړي، چا چې خپل لاس په خپل څه ګټلې وي که څه یې د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور وي، بې احسانه بې مینت یي. زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم، دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم حلاله وګټم او په خپله وخورم. ته ډېر هده پورې چاته احتیاج نسم، څومره چې وسیم همدومره کوشش وکړم همدم په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونه په اړه ته وایه تاسو ول چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونه کې تکړه یې که نه؟
پیدا جانې د خو داسې سوال دی زم کدا دی بل کس ما په ارتباط سوال وای شاید هغه درته رښتیا وای. بلې هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی، نو دغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره هده پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم، مثال کا او اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې هو
اشپزی کې څه اشپزی کې څه خز دی بریا اشپزی کې څه په خواله شي؟
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو
منتو
ما د خوشي غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پخې کوم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلی پلو او سپکی پلو
دیکه زه ډیر کوشش کوم. او اساس د سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزا بلیا کندار دوار ته تم شو غلطه خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخ نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښ نه څه وایم زبل لات کی مثال کندار د زون د طرف زون کی چې دی هغه د دوه دی زو سیمه ایس خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وی مثال الته وریجی په خول خو دونه کې دی ډیر وسري واج سي دی دی احمد ور کوي د خړو ته د سبو په خول خړل دته ډیر احمد ور کوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غذا چې دوی دا غشور واده ډیر خلک خوشاوي
اتمن د پسه شروع به وي. افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلی دی عموما دوی غوښه ډیره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلی دی هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایه، واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي؟ ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی 15 لکه دی. دلته که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یو څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پریشي وي دوی واده سره کوي د هغوی هغه کمتري ولور څلور لکه دی خو که چېر څوک غواړي چې د باسي واده چې سره واده وکړي پیغل سره واده وکړي پنځه لکه اول لکه شپږ لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده کسب و روزګار وو تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیبل ورته کولای سي خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخ زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه اصل لرلې هغه پرې بندې شوې حتی دوی نسي کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي
تاسو ول چې باسواده انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواده انجنیر سره سړی واده وکي ځکه کله کله دا سوي چې کله انجنیر باسواده شي ذکر ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډیره یاد نور خلګو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکی با سواد انجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې
بلې تر ډیره هدا پور فرق لري فرق لري داسې فرق لري مثال پکې چې ته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي هغه په تکړه وي د وی فامیل سیوادار وي فرض کوم کوي یو بل استلا فرق مشر فکر وي هغه تر ډیره هدا پور هم داسې کا سیوي داسې انجلی سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ لري تعلیم کړي یا تحصیل کړي فرض کړي یا ما سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې حلق بي سواد وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بي سواد د سواد دایره وتلې وي دوی پلار مور بي سواد وي ان فالس کده کوئی کورنۍ کې د سوادار کس نه وي هغه په هیڅ واجه سوادار انجلۍ ته داسې چې هغه مثال په بیرون کې وزفال لري کال لري غوښه نور ته شي حتی کچیر زوایا مکچیر ته مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه انجلۍ سره دی ته واده کول تاسو لري او نو ورته مخ ترازی کیږي یعنی زونه ورته شکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپل سواد لري خپل حلق هغه واړي واړي سواد خپل خپل واچي زمي سره فرق کوي سوادار انجلی واړه زه خپل سوادار يم زه واړم د اولاد کنه هنده مې روشانه سي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې خو تعلیم نه خوښوي نه کړي خو په بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مکه ته خپل خبره کې اده ک هڅه ډیر بد سی وای په داس فامیلونو په سی په داس نجونو په سی په داس فارم کورنۍ چې ته وګوره د انجلی وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي داس کې تعلیم کې ضرورت نه ورته شي
بیا د واده نور دودونه پر راته وایا واده مو څنګه وی څو ورځې وی څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې انجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي کنه انجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستدي په زابل ولایت کې معنی کچيري دودونه مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت ته نفر د جانه چې د مختلف او قشرونه او قوم خلکو تر راځي پکې اوسېږي او بیا هم کذب مطلق د زابل ولایت خپل غدو درته وایم ولور خو غلې شپږ ولکه افغاني دی ولور دی دا پیسې دا فرق لري پرونه ستدي ټول پیسې اخی د انجلۍ تور کوي چې تلا واخلي کور واخلي مثال کو سیستم سره برابر کی خو داسي پلرونه بیا ساده چې پنیمایي ور کوي نیمایي ځان ته ګرځي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسي هم فنونه هم ستاده چې هغه ټول ځان ته ګرځي بیا ټول انجلۍ ته ور کوي نه موږ دا خپل واده چې دی دا دی انجلۍ تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي چې بلې وای چې وا ورته وایم ساده نه کړی شپه یې جلاوي بیا نو دا سارت په خیر سره ورته ورته وای دا انجلۍ چې بیا خپل خاون کور د پلار کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي د خپل کور یې کار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کیږي په دې ساره بیا بسي اته چې می ورته وای کڅن مو درېمه ورته وای درېمه یې دا بیا نو په هغه درېمه باندې راځي ناوې مرزي راو باسي ټول د کلی شتیره ټولېږي خپلوان دوستان قربان نوی ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا تیلا راوړي بس خدای واس چار سې راوړي اما غدا نوی ته ډالې کوي نو زموږ ودونه زواج تقریبا دوه شپې او درې ورځې وخت دي
او د ټول مزارف وزوم ورکي
فرق لري دغه د ناوی په کور کې چې مول د نکلس پانی ول کیږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خو او ځینې د نیم د خوند خوای خو تر ډیره حد پور ډیر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په 100% کې اتیا فیصده ټول د زوم د خوات
کدام رته وای چې د کندار او زابل د خزي بخصوص د کندار خزي چې دی په غاړو کې ډېرې تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارې غاړې ورته وایي تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده په دې رته وایست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویا دوی دا کارونه کوي که زه خپله د خپل ځان سره درته وایم امام خامک دوزي زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې خیاطي بخشونه هم فرق لري خامک دوزي ده او ګڼ دوزي ده چرم دوزي ده مهره دوزي ده او د عادي لباسونه دي زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی چې جوړوي یا چې کله دا ګنډ افغاني د پاره ز خپل کالي ز خپل په جوړو ماشين باندې بیا په دې باندې د مرچ کوم کارون پکو کومره دوزی کچر مده دی ز بل کاست ورکوم بیا دا ار کس خپل جلا بخش لري ار کس خپل جلا ماهر کس لري چا څوک مره دوزی فرمایشو کې هغه پکې څوک وای چې نه ز چرما دوزی کومه کسان جلا دي ټول اړ خپل لاسي کار پکې هر یو خپل کار مسلک دی هر یو جلا
او د دغه په اړه توا اساس د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټهشته
بلې دا د خیتی په بخش تاسو کوم سوال
وکړ و ام دا یادو
زه خدا خداسته فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی که چیرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه او عاید هم زیات دی فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر تا په کار کولو مثال په کار دی پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم انلاین درس وایم یا داسې د نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم نو د ټټر هدا پورې خیاطي کوم خو تاسې ډېر وخت داس خاص نه دی ورته ورکړی
د افغان انجونی اوس په پانتونو ته نشي تللی خوانځي ته نشي تللی په کورونو باندې ناستې دي تاسې د خپل انلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسې چاته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونی کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لري له تاسې اورم
بلې بالکل چون زه خپل عکس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه نیول خو هر څه باندې سول امید مې د لاس ورنک او سم مې د لاس نور کومه یو بل څه مې فکر وکړ چې غواړم د امدا انلاین کاروبار دی زما مشوره ټول خويندو ته چې نورونه خوشوکره الحمدلله کاروبار پیدا کړی زما خنډ نیول سی په خاص ډول خويندو ته امدا ده چې دوی امدا سوتو کې انلاین کاروبار ته مخه کې زده کړی ته مخه کې امدا ورته مشوره ورکوم چې زه خپل ما قسم چې ما هر څه د لاس ورکړ زه فعلا انلاین درس وایم انلاین پروګرام کې کار کوم انلاین شکل سره سوداګري کوم حضوري شکل هم ستاسو دی خو حضوري شکل تر هغه پورې ما کار کول کم دي ځکه په موږ باندې ډېر مثال مهدوته نه وځي کېږي چې مثال داسې بنه کوي تاسو چې غزي باید محرم در سره یو موږ شي اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټیکس کې تر هغه پورې موږ ثنا نه پریږدي نو تر ډېر هغه زما ډېر فوکس باندې انلاین کاروبار باندې ټول خويندې مثال امداسي قوی اراده ولري مثبت فکر ولري دوی ته هر ورځ کار وکي کم کار دی وکي خو دوامدار کار دی وکي دا سینه چې د دوه ورځې کار وکي چې زاده خو لا ونه سوزدانه کوم زه دا وایم چې دوامدار کار کم تر هر څه ده
د ازادي ملمه